د نړیوال اقتصاد کارپو خغلی شعیب رحیم سره نن حقیقت څه د خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. رحیم صاحب خره خلاص ازادي رادیو ته طالبانو لخوا د یو شمیر بندرونو د نیول کېدو وروسته هلته د وضعیت په اړه اساسي معلومات څه دي؟
هغه څه چې معلومات چې ما په لاس کې دي، یو شمیر بندرونه چې طالبانو لاسته ورسېدلي دي، په هغه کې د ځانګړي ډول کوو اسلام پلا بندر او بند قندار بندر، دغه دوه مهم بندرونه دي چې ډېره زیاته علاقه ورته باندې کېږي. خو زما د معلوماتو پر اساس له دې نه وروسته چې دا بندرونه طالبان په لاس لوېدلي دي، نو راکړه ورکړه ډېره زیاته راکمه شوې ده، ځکه چې تجار هم ډاډ ته اړتیا لري چې هغه په یو بندر باندې خپل مال راړي، نو هغه باید ډاډمن اوسي چې د مال خپل ځای ته بېله کوم تشویش را رسېږي. ما چول د طالبانو په سیستم باندې د دوی په هغه مدیریت باندې لاپوهنشته دی، نو د هغې له کبله د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه مونږ د موسا قلعه هرات کې د موسا قلعه بندر ووایو، او که په قندار کې د سپین بولدک یا چمن سپین بولدک بندر که ورته ووایو، په ده باندې د پام وړ کموالی راغلی دی.
اوس بې له شکه کله چې بندر یا د راکړې ورکړې یو مهم هغه بدلون ځای که ورته ووایو د طالبانو لاسته لوېږي، حتماً هلته د عوایدو مسله هم داسې چې طالبان به یې راټولوي. اوس دا بیا پټوله کې د حکومت پر عوایدو باندې څومره اغېز لرلی شي؟
پټوله کې حکومت ته چې څومره زیان رسیږي د عواید له لاسه ورکولو له نگانه، طالبانو ته څومره عواید نشته. دا حکومت دا چې کله دا بندر حکومت سره یې نو دلته تجارتي راکړه ورکړي، نو تجارتي راکړه ورکړي کې تر خبر ده چې هلته عواید راټولېږي، نو دا بندرونه بیا طالبانو لاس ته لوېږي، نو هغه نه وروسته دلته راکړه ورکړه راکمېږي، نو د هغه پایله دا کېږي چې بالاخر په دغه بندرونو کې حکومت عواید له لاسه ورکوي. نو اړینه نه ده چې دومره عواید طالبانو لاس ته وغورځېږي، بلکې هغوی ته هم ده چې د پام وړ چې په لاس نه ورځي. نو لوی توپیر هم دا دی چې بېله شکه د حکومت عواید ته ضربه رسېږي. که موږ وګورو 2000 کال خو کورونایي وضعیت نورمال حالت ته موږ وګورو 2019 کال کې، نو د ګمرکاتو د عوایدو د دولت شاوخوا 200 میلیارده افغانیو یا لږ یا ډېر پرې کې د ګمرکاتو د عوایدو ونډه تقریبا 9 میلیارده افغانۍ فقط د ګمرکاتو عواید دي چې هغه حکومت راټول کړي دي. نو بې له شکه کله چې دغه لوی بندرونه مثلا د اسلام قلعه بندر چې په 2019 کال کې تقریبا 18 میلیارده افغانۍ عواید راټول شوي، همداراز قندار بندر نه 11 میلیارده افغانۍ راټول شوي. نو بې له شکه چې په دې عوایدو دغه عواید چې کله حکومت له لاسه ورکوي په مجموع کې عواید باندې منفي اغېز راځي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه 18 میلیارده افغانۍ چې حکومت هرات موسی قلعه په بندر کې له لاسه ورکوي دا طالبانو لاسه ورځيږي، ځکه چې تجارتي راکړه ورکړه چې کله راکمه شي نو بیا هلته
حکومت د نړیوالې ټولنې سره دا ژمنه کړې ده چې خپل عواید به پورته وي او کال در کاله به هغه اقتصادي رکود چې زموږ دی هغه به مخکې، البته مخ په زوړ په ځای به مخکې په پورته رواني. خوشیر د حکومت عواید راټیټېږي، دا څومره د خطر زنګ دی او هغه ژمنو باندې څومره منفي اغېز کوي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره ځان بساینې لپاره کړي؟
دغه په تعقیب درشلم کال کې اور بیا دا ژمنې وکړي هغه د نورمال وضعیت لپاره، یعنی پاره کې د کورونا 2014 کال کورونا پیژدنې نه وشو. اوس مهال افغانستان یو بیړني حالت کې دی چې یو خوا ته امنیتي وضعیت خراب دی، بل خوا ته کورونا سره لاس او ګرېوان دی. نو که په دې وضعیت کې نړیواله ټولنه هم پلان جوړي کې او پلان په اساس باندې مخکې ټاکل کېږي، د هغه دپاره وضعیت شفافېږي چې باید وضعیت یو دوه درې تر درې باید په خپل ځای وي. مثلا څنګه چې د امنیت په وضعیت کې ښه چې خوالی را شي، همداراز کورونا کنټرول شي، همداراز تجارتي راکړه ورکړه زیاتې شي، نو دا شرایط ښودل کېږي، بیا ورته مخکې ټاکل کېږي. خو کله چې دا شرایط بدلېږي نو هغه موخې بیا نه ترلاسه کېږي، نو نړیوالې ټولنې فشار به پاکستان. البته دغه اوسنی وضعیت چې کله خرابېږي نو دې سره په اقتصادي وضعیت باندې فوق العاده منفي اغیز راځي چې د بیکاری لوړیږي، د سره په بېوزلۍ کچه لوړیږي، بالخصوص کله چې خلک بېلابېلو ولایتونو نه بېځایه کېږي او بیا نورو ولایتونو ته سفر کوي. بېسره د نړیوالې ټولنې فشار به په موږ باندې ځکه نه وي چې زموږ وضعیت یو بیړنی حالت دی، او په دې کې داسې احتمال هم شته دی چې نړیوال سازمانونه موږ سره لا زیاتې مرستې وکړي تر څو وضعیت
افغانستان تازه د خپلو ګاونډیانو په ځانګړي ډول د هغو ګاونډیانو سره چې اقتصادي راکړه ورکړه یې موږ سره زیاته کړه، زو ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، د منځنۍ اسیا یو شمېر نور هېوادونه یادولای شم چې په افغانستان د یو اقتصادي شریک په توګه باندې باور کاوه او دې ته رسېدلي وو چې افغانستان د اسیا د څلور لارې په توګه باندې مطرح لري او کولای شي چې نورو هېوادونو ته هم د دوی په اقتصادي راکړه ورکړه باندې مثبت اغېز وکولای شي. اوس که چیرې دا باور زیانمنېږي، د افغانستان لپاره به څومره زیان واوسي او همدارنګه له دې هېوادونو سره به زموږ په اقتصادي اړیکو باندې منفي اغېز ولري؟
افغانستان او د سیمې هېوادونه یو بل باندې تکیه دي چې افغانستان کې سولې وي نو افغانستان سره او افغانستان له لارې به تجارت کېږي. مثلا ازبکستان او پاکستان خپلو کې سره تازه قرارداد امضا کړی چې د هغې له مخې به پاکستان اجازه ورکړي ازبکستان مالونو ته چې د کراچۍ بندر له لارې نه صادرات وکړي نورې نړۍ ته، نورې نړۍ ته دې پر ځای چې دوی افغانستان او ځان له لارې نه بندر عباس له لارې وکړي چې افغانستان کی وضعیت صحیح نو افغانستان تر دوست پاکستان راکړه ورکړه او همدار افغانستان له لارې به د دوی راکړه ورکړه پراستیا مو میم تر مرکزی اسیا هېوادونو د پاره افغانستان د تفاضي شت لري، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان. افغانستان له لارې نه بالخصوص تاجکستان او ازبکستان تجارت کی نو دا چې ایران له لارې د دوی چې کوم تجارت روان دی په دې بسو په لاده منشي اغیز واردی کی عمدہ راست کے پاکستان نہ خوبوں گوری جدید و مرکزی آسیا بازون تجارت لگی چشتا کو 200 ملیارد ڈالر بازار دے او مارکیٹ دے ودل تبدیل کی راکڑا ور کڑے ویب سادی فالت افغانستان کی سونا نہیں او دا وضعیت با تکل بین قوام اپنم دو گیا ہم کی تا مشکلات اتنا دے چی دولخی تجارت چی کرتا گو گور مثلا دا پاکستان و افغانستان کرے چی افغانستان کی جنگی وضعیت دینو تا دی خبر دے چی دا پاکستان نبا دا میوو و باج نورو تو کساتی واردات نکی گی چې به سره دواړه شي تجارت باندې ډېر منفي اغېز وارديږي. نو په ټوله کې د افغانستان په سوله کې د سیمې د هېوادونو سوله ده، همداراز د افغانستان په ګډوډۍ کې دوی هم تاوانو دي.
کله چې د سوداګرۍ نه غږیږو حتمان یو بل فاکتور هم دلته رامخته کېږي، هغه د سوداګر دی. د نامنۍ او د دې ډول وضعیت اغیز پر سوداګر باندې څومره کېدای شي او هغه ته دا فکر پیدا کولای شي چې به بلې بدیلې لارې باندې فکر وکړي، شاید دا بدیل لار خدای مکړه له افغانستان د پانګې فرار وي.
چې په اوسنی شرایطو کې خو تجار بیچاره خو مجبور دی. مثلا یو څه د دولتي روسونو کار دی چې په شاید کې زمون تجار کار کوي په دې شکه چې دومره چینشل او تربیشل نه چې په دې دومره ستونزو دوی بیا هم خپل هغه اقتصادي راکړه ورکړه خپل او خپل پانګه په دې هېواد کې چاته دې بل شکه چې ګر شمېر تجارانو په هېواد خوشکلی خدا دی چې دوی شرکتونه او دوی هغه دفترونه لا هم په افغانستان کې شته. نو بل شکه په مجموع کې کله چې زمونږ دغه په ولایتونو کې کله جګړه وي نو هغه توکي چې موږ د نړۍ د کوټ نه چې شاوخوا موږ هر کال شپږ لیاو یاده دالو واردات چې موږ لرو طبیعي خبره ده چې په هغه کې دا شمېر توکي دي چې هغه اوس نه واردېږي. نو په مجموع کې دغه واردات زموږ راکمېږي چې دې سره به تجارانو دپاره د هغه ګټه او هم حکومت دپاره چې کومه واردې په هغه باندې منفي اغېز واردېږي. دغه وروستي حرکتونه چې پیل شوي دي ترشا هغه سیاسي محاسبه شته ده چې د هغې له کبله موږ یو وار بیا په پاکستان پاکستان چې څومره پاکستان باندې خپله تکیه موږ کمه کړې وه بېرته هغه پیل شوې ده. نو مهمه دا ده چې که موږ کندهار او هرات ترمنځ یو اقتصادي نگاهنه کوي، موږ یو لومړیتوب ورکړو چې کوم بندر باید بېرته حکومت لاسته وغورځي. هغه دپاره مهمه ده چې بندر حکومت لاسته وغورځېږي تر څو که سبا د دغه نقطې نه د دغه بندرونو د نقطې نه زموږ ګاونډي هېوادونه ګټه پورته کړي نو د ایران له لارې نه زمنګ راکړه ورکړه ونه د دې کو زمنګ د پاره هم د اجرات هم واردات هم دوړل شي او هم ترانزیت تجارت برخه کې موږ ته ستونزې پیښې نه شو، اقتصاد سقوط سره مخ نه
شو. افغانستان تازه په یوې څلور لارې بدل شوی دی، او په یوې لارې باندې تقریبا یا کوایو تر یو حد پورې اتکا پای ته رسیدلی. رئیس جمهور هم په دې وروستیو کې دا خبره یاده کړه چې طالبان باید د دښمنه وکړي چې افغانستان بیا په یوې لارې نه بدلی. خو هغه ټکی ته چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، اوس یوې رایا اندېښنه له دې څومره ډېره ده چې افغانستان یو ځل بیا په یوې لارې ته محتاج نشي یا له یوې څلور لارې په یوې لارې بدل نشي.
دغه نوې نسیجې کې چې کله مرکزي آسیا هېوادونه د روسیې نه د شوروي اتحاد نه صحیح اصلاحکار کما هغه نه چې کله دې ده، نو د 2001 کال پورې بي سره په پښتو سره د کوم کوچي د دې لپاره چې کوم نړۍ تر نړۍ په کومه افغانستان تجارت هم صادرات هم واردات نو کله چې افغانستان کې کچیر دا نظام سقوط کړي، نو دا به نه خدای ناخواسته نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هېوادونو دپاره به ډېره لویه ستونزه رامنځته کړي. نو مهمه دلته دا ده چې کچیر دا وضعیت دوام ومومي، نو دا به نه د افغانستان بدلون راغلی کورونا په جریان کې په ټوله نړۍ کې خوراکي توکو ستونزه جوړه شوه. ازبکستان نه زموږ تجارانو وکولی شو چې سره د کورونایي وضعیت وړي اوړه او باجې نور اساسي توکي هغه راوړه سي، نو پخوا به دا زموږ ټوله تکیه په پاکستان باندې وه. او دې نقطې نه به هم عام اقتصادي ګټه پورته کول او هم د فشار آلې په توګه کار کوو. نو مهمه دلته دا ده چې موږ دا بېلابېلې لارې خپل ځان لپاره خلاصې کړو، بالخصوص د حیرتان بندر باید فوق العاده حکومت په لاس کې او د استقلا بندر په هرات کې دا زر تر زره موږ ترلاسه کړو. نو دا ده چې دې ته په انګلیسي اصطلاح کې چوکینګ پوینټ ویل، چې یعنې سا بندول دی او چانو زمنګ د تجارت سا نه بندېږي.
د دې په خاطر باندې چې وضعیت په سم ډول باندې مدیریت شي او د افغانستان اقتصادي ثبات وساتلی شو، حکومت باید هغه لومړی توبونه په دې برخه کې څه وټاکي.
په اول قدم کې تجارت ته ډاډ ورکړل شي، دا هغه مال دا هغه ژوند باید خوندي وساتل شي، بالخصوص هغه ځایونو کې چې جګړه روانه ده. بل دا ده چې دولتي ادارو په برخورد کې باید فوق العاده بدلون راشي. د دې نه زموږ هدف دا ده چې موږ ته شاید چې بل شکه په بعضي اداراتو کې مشکل شته د افغانستان. بل خوا ته مهمه دا ده چې هغه اساسي توکي د ژوند اساسي توکي د بالخصوص خوراکي توادي بالخصوص ونګ مواد د دې اکمالاتو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي، تر څو ډېر په اسانۍ سره موږ وکولای شو اکمالات تضمین کړو. همداراز ځپاتې بندرونه چې لا هم حکومت تلاش کړي د دې لپاره اړتیا دي دا چې دا د بندرونو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي، بالخصوص هغه بندرونه چې د طالبانو په لاس کې دي هغه ته بیرته راوګرځي، او هغه بندرونه چې لا حکومت سره دي د دوی د امنیت